درنه عزت منو اوریدونکو اولیدونکو د دیوا خبری خبرونه پیل شو او تاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او ز مجاهد جواد
نن د سه شنبه یا نه ورځ د کال 2013 د جون د میاشتې شپږشتمه نیټه دا وخت شوې ده. دا مهال په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه د تاسو په خبرونه کې هرکلی وایو او لومړی هم تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د امریکا ستره محکمه نن د پنځو مسلمانو هیوادونو په وګړو باندې د ډانلډ ټرمپ د سفری بندیز په اړه هوکړه وکړه چې دا د ډانلډ ټرمپ د ادارې له پالیسیو څخه په یوه جنجالي مسله کې د ټرمپ ستره بریا ښیي.
بلې خوا د نړیوالو کارپوهانو د یوې سروې تر مخه هند په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو زیات خطرناکه هیواد دی. په دغې سروې کې افغانستان په دوهم، پاکستان په شپږم او امریکا په لسم ځای دی.
او د پاکستان د ټاکنو د کمیسیون لخوا په فاټا کې د پښتونخوا د اسمبلۍ لپاره په یوه ورځ د ټاکنو کولو د خواست ردولو وروسته د فاټا مشرانو اوس غوښتنه کړې چې په یاده سیمه کې دې له ټاکنو وروسته په نوي ورځو کې دننه انتخابات ترسره شي.
سرټکي تاسو واورېدله او په دې خپرونې کې نور مهم موضوعات، راپورونه او مرکې لرو. تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
نو قدرمن اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ڈی وی خبری خبرونه اوری او وینی. لکه څنګه چې د خبرونو په سرټکو کې مو واوریدل، نن د امریکا سترې محکمې د پنځو مسلمانو هیوادونو په وګړو باندې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سفری بندیز په اړه هوکړه کړې، یعنی هغه سفری بندیز یې منلی دی چې دا د ټرمپ د ادارې له پالیسیو څخه یوه ډیره جنجالي مسله وه چې د ډانلډ ټرمپ بریا یې یقیني کړه او د هغه لپاره د بریا په توګه شمیرل کیږي. د همدې موضوع د څیړلو لپاره د ویډیو لینک له لارې زموږ ګران همکار پیر زبیر شاه د محل په اړیکه کې دی. پیر صاحب، لومړی خبرونې ته په خیر راغلی.
په خیر
پیر صاحب. د امریکا د سترې محکمې دغې وروستۍ پریکړې ته چې د پنځو مسلمانو هیوادونو د وګړو په اړه یې د سفری بندیز په برخه کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له فرمان یا د لومړنیو خبرو سره همغږي ښودلې، په دې اړه کاردونکو ته معلومات ورکړي چې دا به څه اغیز ولري په راتلونکي کې په دغو هیوادونو باندې.
جی، دا خو دا سیدا چې کوم دا د صدر ټرمپ یو ټول نه زیاته دا سه فیصله وا چې ډیر زیات اعتراض په وسو، ډیر متنازعه فیصله وا. او په دې چې دوه ورته د اړ دا بندیزونه ولګول، هغه بیا عدالت ورته بند کړل، او دا یو ډیر مهمه فیصله ورزوانن. او دښته مې ولیدل چې ټوټل نه کسان دي د سپریم کورټ په هغه شي پنځه کسان په حق شي او چلور کسان دغ بندیزونو خلاف وو. نو یو خو په نن په امریکا شي په دغ باندې ډیر بحث وو، او خلکو صدر ټرمپ دا وایي چې د امریکا سلامتی د دفاع لپاره دا ضروری ده چې دغ هیوادونو نه خلک رای نسی امریکا ته، خو انور وای چې نه دا د مسلمانانو خلاف چې کوم دوی پارټی شي کوم جذبات دي دا هغه کاسي کوي، او دا یو نظریاتي تور باندې دا بندیز لګیدلای دا. نو دا ډیر مهم یو فیصله ده، او صدر ټرمپ ته فلال بریالای په دغه فیصله شي. او دا پنځه ملکونه دي، د ایران، د یمن، د ورسره سومالیا، او بل چې کوم سیریا د شام دا ورسره، نارت کوریا، شمالي کوریا، او بیا ځنه داسې خلک دي چې هغه وینزویلا نه تعلق ساتي، هغوی باندې هدا بندیزونه دي. نو دا به موږ مخ شګورو. خدا دا چې کوم صدر ټرمپ پالیسي دي هغه یو دا ګټه ورته سوې ده، او دا به داسې ده چې دا به نور هم مضبوط شي صدر ټرمپ خپل سیاسي هغه شي. او سپریم کورټ څنګه داسې ښکاري چې ریپبلیکن چې کوم دي دا پنځه کسان دوی به مستقبل څنګه داسې فیصله کوي چې کوم به صدر ټرمپ په حق لوي.
پیر صاحب، د امریکا د ملي امنیت مسله په داسې حال کې راپورته کیږي چې لکه څنګه چې تاسو وویل، نه یوازې په دغو پنځو هیوادونو کې د ترهګریو ګواښونه ډېرې لوړې کچې ته رسیدلی دي، ولې زموږ تاسو په سیمه په پاکستان او افغانستان کې هم ترهګر خورا زیات فعالیتونه کوي. څه فکر کوي په دغه سفری بندیزونو کې به په راتلونکي کې پاکستان، افغانستان او دې ته ورته نور هیوادونه هم ورګډ شي او که څنګه؟
نو فلال خو داسې څه خبره نشته، خو خامخا څرنګه تاسو وویل چې دلته داسې واقعات شوي دي چې کوم شی پاکستانیان سپیشلی انوالو وو. یو چې شی داسې حمله شوې وه چې هغه شی یو امریکنای او افغان امریکنای پکې انوالو وو، نو کېدای شي ما څرنګه وویل چې اوس صدر ترامپ لاسونه دي مضبوط شوي، هغه سره عدالت هم ولاړ ده او هغه دا ډېره غټه ګټه وه. دغه باندې اعتراض هم ډېر وسوه، نیوکې پرې ډېرې وسوې او اوس مو پرې لګیا دي، نیوکې کېږي پرې لګیا دي. خو چې فرض کړه دغه دغه علاقو شي دا مسله وي دا ترهګري والا او هغه ځینې کسان دلې راځي ژوند کوي او بیا داسې تخریبکاري شي ترهګري شي انوال وي، نو اندازه به دا وي چې دا کوم لیست دا د پنځنه زیاتېدای هرشي او ډېر ګمان دا چې پاکستان هپکشه یا افغانستان دواړه دا پکشه واچوي.
ډېره زیاته مننه پیر زبشتا کور مودم.
ډېره مننه.
د استودیو څخه تاسو د دیوا خبری خبرونه ته غواګیس او وینیس قدر منوریدونکو د مهال زو هم دغه موضوع ولوري ته چې تاسو ته مو وړاندې پر تفصیل واخستو غواړو یو راپور په دې ترڅ کې تاسو ته وړاندې کړو چې د امریکا ستري محکمې د نه یاسي شنبې په ورځ د پنځو اسلامي هیوادونو چې پکې ایران، یمن، سومالیا، سوریه او شمالي کوریا شامل دي په دوی باندې بندیزونه ولګول او په دې هوکړه سرته ورسېدله چې دا د ترامپ د ادارې یو لویه لاسته راوړنه وه د هغه په پالیسیو کې. نور تفصیل یې تاسو ته زموږ همکار احمد فواد لامې وړاندې کوي.
د امریکې صدر ډونالډ ترامپ وایي په کار ده چې ټول ناقانونه مهاجر په فوري ډول او پرته له دې چې محکمې ته حاضر کړی شي له امریکې وویستل شي.
منګه داسې یو سیستم غواړو چې کچرته خلک په ناقانونه توګه امریکا ته راننوځي بیرته لدی ځای لاړ شي.
وایټ هاوس د ګول یادو شنبې په ورځ وویل چې دوی نشي کولای تر هغو پورې چې د مهاجرو د کورنیو کیسونه واوریدل شي دغه کورنۍ سره یو ځای وساتي، ځکه بشپړ اسانتیاوې په دې برخه کې نشته. بل پلو د امریکې د سرحدونو د ساتنې کمشنر کیوین مک الینن بیا ویلي چې چارواکي نشي کولای د مهاجرو په حق له صدر ترامپ زیرو ټولرنس پالیسی یا د نزغم کول او تګلاره پلی کړی او هر هغه مهاجر بندي کړی او محکمې ته یې کش کړی کوم چې په ناقانونه توګه امریکا ته نه نوځي. همدارنګه امریکا چارواکو هڅه کوي چې داسې یو تګلاره جوړ کړي چې د هغې لمخې ناقانونه مهاجر محاکمه شي خو کورنۍ سره بیل نشي. تیر اونۍ صدر ترامپ یو فرمان صادر کړ او په هغه کې وویل چې هر هغه څوک چې په ناقانون ډول امریکا ته نه نوځي باید بندی او محاکمه شي. خود دې ترڅنګ د ناقانونه مهاجرونو د حقوق بچانو د بیلولو پالیسی ختمه کړه. د امریکای د دفاع وزیر جیم ماتیس وویل چې د دفاع وزارت حاضر دی په خپل پوځي اډو کې ناقانونه مهاجرو ته د حقوق د کیسونو تر ختمېدو پورې ځای ورکړي او داسې دوه پوځي اډې په ټکزاس کې هم شته.
زه په جزئیاتو نشم تاییدولی چې له هغه اډو به څنګه کار واخیستل شي. منګ با د هغه کسانو د پاره د زی برابرولو په برخه کې چې د داخلي امنیت د ادارې په بند کې دي هر ډول اسانتیا چې هغه اداره ورته اړتیا ولري برابر کړو. په دې مسلې به هر اونۍ کار وکړو.
صدر ترامپ غوښتي دي چې امریکا ته د ناقانونه مهاجرو لپاره د مقدمو د درجولو موقع ورنکړی شي او زر تر زره د بیرته ستانه کړل شي. خو په امریکا کې د مدني ازادۍ ټولنه چې لند نومې اکلو دی د اتوار په ورځ وویل چې د صدر ترامپ دا غوښتنه د امریکا د آئین خلاف ده. د اکلو په سازمان کې د مهاجرو د حقونو د چارو کارکون لی ګلرنټ وویل
د عین جوړونکو ویلی دی چې باقاعده مقدمه د ټولو وګړو حق نه دی، نه دا چې د ټولو امریکایانو، او هغه دا خبره قصدي کړې و چې ټول خلک که امریکایان وي او که نه وي د عادلانه مقدمه حق ولري.
په همدې حال کې د ګول یا دوشنبه په ورځ د ټکزاس ایالت په یو سرحدي ښارګوټي کې احتجاج کوونکو د مهاجرو د ساتنې د یو کمپ مخې ته احتجاج وکړ او وی ویل چې په ناقانونه مهاجرو دي جرمي تورونه نه لګول کیږي. د امریکې اټرنی جنرال جف سیشنز بیا وویل چې د امریکایانو د خوندیتوب دپاره دي د ناقانونه مهاجرو پر وړاندې مقدمې درج کړی شي. جف سیشنز وویل چې که داسې ونه شي نو
دا به د هغه کسانو دپاره چې په قانوني توګه دلته راغلي خپل نوبت ته انتظار وباسي او د مهاجرت باقاعده درخواست یې ورکړی وي یو سپکاوی وي. او تر ټولو اهمه خبره ده چې دا کار به نور کسان هم دې ته وهڅوي او مخکې یې لا هڅولي چې لا زیات ماشومان په ناقانونه ډول له خطرونه په ډکو لارو دلته راولي.
د ډیری امریکایي سیاستوالو په نظر په امریکې کې د مهاجرت سیستم نیمګړتیاوې لري، خو وایټ هاوس وایي چې اوس ډیموکراټان نه غواړي دا سیستم ترمیم کړی شي. ډیموکراټان بیا د مهاجرو سره د سلوک په برخه کې صدر ټرمپ ملامت کړي.
زه چیوه خزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدارم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرینه یم.
نو قدرمن اوردونکو تاسو د وایس اف امریکا خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري او ویني. هم په همدې موضوع پاتې کیږو لکه څنګه چې وړاندې مو په راپور کې واورید. نن د امریکا سترې محکمې یا سپریم کورټ د پنځو مسلمانو هیوادونو په وګړو باندې د ټرمپ د سفری بندیز په اړه هوکړه وکړه، یعنی دغه سفری بندیز یې ورسره ومنه چې دا د ډونالډ ټرمپ د حکومت د پالیسیو په منځ کې تر ټولو یوه جنجالي مسله وه چې د اوږدې مودې راهیسې د میاشتو میاشتو راهیسې په دې مسله باندې بحث کېده او د امریکا په بیلابیلو یو شمیر محکمو کې د دوی په وړاندې د رد غږ هم پورته شوی و. په همدې اړه په سټډیو کې را سره زمونږ یو میلمه دی، ساجد تارر صاحب. دوی د ټرمپ لپاره د امریکایي مسلمانانو د تنظیم مشر یا امریکن مسلم فار ټرمپ ارګنایزیشن مشر او چارواکي دي. سټډی مشي، ویلکم ټو اور سټډیو.
ټینک سو مچ.
د ما لومړی پوښتنه به له دوی نه دا وي چې دوی د سترې محکمې د دغې پریکړې په اړه څه ډول غبرګون څرګندوي. وات از یور ریاکشن آن دیس نیو سټپ فرام سپریم کورټ اباؤټ دی امیګریشن لا اور اف آی کین سے لیمیټیشنز؟
اٹ هاز ا بیک گراؤنڈ سنس دا ڈونلڈ ٹرمپس کمپین. اٹ واز ون آف دا پرامس ہی میڈ اٹ to make sure the people those are coming in this country, they are not threat to the American lives and the American property. But his message was twisted even then during the campaign. I wanted to tell your viewers, this list was not Donald Trump's list. It was made during the Obama period. And these countries are not all Muslim countries. There's North Korea is not Muslim. Venezuela is not Muslim. Plus, at the same time, I wanted to explain why the ban and what is so important. I mean, if you look at these countries, they hardly have any writ of government there. If any person who is coming from them countries to US borders, their documentation, their passports cannot be confirmed. So this is very important to the security of the country, and I believe this is a victory. The case was this, decision was made, either the president had the power presidential power to ban this or not. But he today was decision came that yes, he had a power to ban it. But I will reject the name Muslim ban. But this is a ban from the countries those hardly have any rate of government. But the liberal side and a lot of people for their own political mileage they put the ban on Muslims, which is not. Two countries are non-Muslim, and the countries those are in there's hardly anything verifiable.
Thank you. So we will share a translation short and brief with our audience, and then I'll have my second question.
اردن کو ته بزوی ما چې ساجد تارل سه بوئی چې دا بندیس چې نن سپریم کورٹ دا فیصله ومنله د دې شاته یو تاریخ شته دی هغه وایي چې پریزیدنت ترامپ د خپل انتخابي مهم پروژه کې دا وعده کړې و چې هغه هیوادونه چې هغه د امریکې سیکیورټی یا امنیت ته خطر جوړوي د هغې نه چې کوم وګړي برازي نه په هغوی باندې یو بندیز لګوي او بیا دې دا هم وایي چې دا لیست چې کوم د 15 ملکونو دی نو دا یوازې 15 ملکونه نه دي دی کې دوه غیر مسلمان هیوادونه هم شامل دي یو شمالي کوریا ده یو وینزویلا دی او دی وایي چې دا لیست د پریزیدنت یا صدر اوباما د وخت نه جوړ شوی نو دی وایي چې ګنې دا د هغه د د ښاغلی ټرمپ خپل جوړ شوی لیست نه دی بل خبره دی دا کوي چې یاره دې ته دا ویل چې ګنې دا په مسلمانانو باندې بندیز لګوي نو دا غلطه خبره ده او یو ځل بیا هغه دا دلیل ورکوي چې دې کې اووه ملکونه دي 15 مسلمان هیوادونه دي او دوه غیر مسلم دي چې یو وینزویلا دی یو شمالي کوریا دی دی وایي چې کم لیبرل یعنی روشن خیاله خلک چې دي یا کم د مخالف ګوندونو خلک دي هغوی دا غواړي چې دې ته دغه نمبر کې چې ګنې دا صدر ټرمپ مسلمانانو باندې بندیز دی دی وایي چې دا خبره زه رد کوم
مستر تارر دو یو ریجیکټډ دټ اټس ناټ ا مسلم بان بټ د میجورټی اف کانټریز انکلودینګ ان دیس لیست دی ار فرام مسلم ورلد
اف کورس
اند بیفور اټ واز ایون مور دن 5 also Muslim advocates in Washington and also some other like American Civil Liberties Union they have tweeted and they call it a clear discrimination against Muslims. How do you look to their comments?
Again, I told you I have a different difference of opinion. Donald Trump was always against the troublemakers, not against the Islam. And it is not possible. It's the second biggest religion on the planet. More than 1.5 billion Muslims. You cannot single out the biggest religion on the planet and you can be either prejudice against them. It's not possible. But here, like I told you, his presidency is very unique. The media, the left-wing media has been twisting every single message he has. And yes, he has not been successful, correcting his messages. Like current situation on the border, I mean, say people are relating the situation to him, even though it's an old issue going on since two administrations. So he is not against Muslims, or his will is not to ban Muslims coming to this country. But yes, he want to make sure whoever comes to this country, he is aligned with American values and he is not a threat to American lives and property. Mm-hmm. So I definitely reject that. And I have seen, I have been working with him since more than 2 years, and I haven't seen that he is a racist or prejudiced against any religion mm-hmm. or any race.
درنو اردونکو ما فقط دوه پوښتنه مخکې دین چې هغه تاسو ته نفیس په توضیحات درکې د ما دوه پوښتنه ورڅخه داوه په داسې حال کې چې تاسو دار دوي چې د مسلمانانو په وړاندې یو سفری بندیز نه ووله په دغه لیست کې تر ټولو اوږد کتار د مسلمانو هیوادونو د په خاله 15 هم زیاتو چې وسه 15 ده او دوی د ته په جواب کې وویل
چې صدر ترامپ چې دی هغه دروان کارو خلاف دی هغه د مسلمانانو خلاف نه دی او دی بیا دا وایي چې ولې به د مسلمانانو خلاف وي ځکه چې اسلام چې دی هغه د غټو مذهبونو نه یو مذهب دی یو شر یو شپږ بلیون خلک د دې سره دي او بیا ورسره د دام ویلې چې یاره د هغه چې دا کوم اداري سیستم چې هغه کوم جوړ کړی نه دا د نور نه لږ بېساره دی یونیک دی بېساره دی او بیا ځینې وخت کې چې کوم کین اړخه میډیا دی یا دی چې کین اړخه میډیا چې دنه هغوی هم داسې مسلې روچتې چې غواړي د صدر ټرمپ ځینې پالیسیانې چې دي یا تګلارې چې هغه خلکو ته داسې وښیي چې ګن یاره هغې کې یو توپیر شوی دی یا چا سره امتیازي چلن شوی دی نو دی وایي چې دغه شي زلزلې نو دی هغه ردوي او ورسره دا هم وایي چې یاره هغه داسې د کوم مذهب یا د کوم نسل یا تو کوم خلاف نه دی.
ډیر زیات مننه. ثانک یو سو مچ فار کمینګ ټو وایس اف امریکا ډی وی سټډیو. ثانک یو.
مای پلیژر. ثانک یو سو مچ.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سرازي چې څه یې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
تاسو وی وی دی ویتا واقعیا ستیو د خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډي سي له سټډیو څخه ویني. ل ملتیامو مننه. او سم راځو د پاکستان په اړه یو مهم راپور ته. د پاکستان د ټاکنو د کمیسیون لخوا په فاټا کې د پښتونخوا د اسمبلی لپاره په یو ورځ په ټاکنو کولو درخواست ردولو وروسته د فاټا مشان اوس غوښتنه کړې چې په یاد سیمه کې دی ل ټاکنو وروسته د نوی ورځو دننه دننه انتخابات ترسره شي. ل سیمه د ډي وی خبريال مدثر شپري دا راپور چمتو کړی.
د قبایلی بلابلو ضلعو سره تړاو لرونکو د پیپلز ګوند فعالینو د خبري غونډې په وخت ګیله کوله چې تیر حکومت په خوانی فاټا کې د انتخاباتو مسله حل نکړه او انتخابي کمیسون ته پرې خوده. دوی ویل که هغه وخت په دې غور شویو نو کمیسون ته به د صوبایي اسمبلی حلقو جوړولو کې مشکلات نو، او د ټول هیواد په شان به دغلته هم د صوبایي اسمبلی لپاره ټاکنې ترسره شوې وې. خو د مرکزي اسمبلی په خوانی غړی ساجد تورې ډیوه توای د عمومي ټاکنو نه پس باید قبایلی سیمو کې د صوبایي اسمبلی ټاکنې د یو کال لپاره ونځنډول شي، بلکې دا د نوي ورځو کې دنه نوکړې شي.
کاردار ہے چھ 25 جولائی باندھ کے نکی کی ندا مطلب چھ 15 ستمبر رہتا ہو کی خنل نہ بعد کم دری میاشی جی پکار ہے پدی 90 ڈیز کی دا انتخابات ہوشی کچیر دا انتخابات پہ 90 ڈیز کی انوش یو کال بات کی نمون قبائل تا ڈیر واٹ نقصان دے دے اگ نقصان وا جنا مطلب دے چھ قبائل و بیا مطلب دے ڈیر ڈسٹرب شی اور ڈیر تیرو تا بلو چھ کہ مین ریزن دار ہے چھ کم 3 بلین روپے دی آغا و مطلب دے حکومت نو کی ریلیز کی کاغات روان یو کال کی ریلیز وی او مطلب کم سیٹ اپ اغا سی ایم دایل نن کې قبایلو کې بداکی کې داکی کې چې کله ایمان نمائندگان نمائندگان په صوبایي اسمبلی کې موجود نه دي مقصد دا شو د ایتم نو شو.
او ممن ضلع سره تعلق لرونکي جنگریز خان ممن وای کدی یادو ضلعو کې د صوبایي اسمبلی ټاکنې تر ډیره وخت اوزنډې دي نو نه یوازې بد اغیزې به په قبایلی ضلعو وي بلکې د ټولې صوبې په سیاست په منفي اثرات وي.
د نقصانات خو ډیر زیات دي په صوبه باندې دي او سابقه پټه چې کوم دی د هغه پولیس اوم بد د فیس کې د نقصانات دغه دله یو میگا پروجیکټ شروع کی پړمبي بجټ کې تقریبا 2 بجټ سره سمټینګ په دې کې راځي او دې بجټونو باندې د پټه اولس وځي نو دې نقصانات زما په نظر باندې د سابقه پټه د اولس چې اوس ته موجوده کومه پټه ازلا شي هغه ته هم ډېر نقصان دي او د ملک د صوبې په سیاست کې یا پروتنو کې سیټ اپ باندې هم بیلټ کیږي. دا
د یادونه وړ د فاټا پښتونخوا کې د شاملې دوه پس دغه وو ضلعو کې د صوبایي اسمبلی لپاره شپاړس عمومي سلور د زنانو او یو چوکۍ اقلیت تونه لپاره ټاکل شوی دی او دغه ته چې د صوبایي اسمبلی په چوکو انتخابات وشي نو د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې به چوکۍ د یو سلسله رښنه یو سل 500 ویختو ته جګی شي. او د دې نو وړاندې نور سیاسي ګوندونو هم غوښتنه کړې ده چې دغه ته د صوبایي اسمبلی انتخابات عمومي ټاکنو نه پس زر تر زره تر سره کړی شي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
درنو عزت من اوریدونکو خبرونه دوام لري څنګه چې تاسو وړاندې واوریدل چې د پاکستان د ټاکنو د کمیسون لخوا په فاټا کې د پښتونخوا د اسمبلی لپاره په یوه ورځ د ټاکنو کولو د خواست ردولو وروسته د فاټا مشرانو اوس غوښتنه کړې ده چې په یاده سیمه کې دی له ټاکنو وروسته په نوي ورځو کې دننه انتخابات وشي. په دې هکله څېړونکي څه وایي؟ یو څېړنه هم تاسو سره غواړو شریکه کړو چې زموږ همکار بیروز خان صاحب پرې خبرې کړې دي او څېړنه یې تاسو ته وړاندې کړې ده. دغه پوښتنې زموږ همکار سمینه احسن ترینه کړې دي. راځئ چې تاسو سره شریک کړو.
عمل کې خدا دې چې دوی دومره ډیلی کړه دا ټوله قصه د دوو کالونو دریو کالونو د قصه روانه وه روانه روانه وه. نو اخیر هغه چې ورته وایي کنه چې په آخري وخت هغې ته یې راوړه نو د دې په دې کې د نیت خبره به وه. په دې کې د هغه قوتونو قصه وه چې چا دا ولې دا دومره ډیلی کړه دې حده پورې. نو د دې د ځنډول چې کوم وو کنه دا فاټا په خانه چې خبري سیمه وي دا د پښتونخوا کې یو ځای کول یا وسره شریکول د ټولو نه وړمبنې هغه خو دغلته نه شروع شوې ده. اوس بیا داسې ده چې د قومي اسمبلۍ حلقې خو معلومې دي او لکه د قومي اسمبلۍ ممبران د ډېرې مودې نه دغلته منتخب کیږي چې کله په 1996 کې قبایلي سیمو ته د ووټ یعنی د یو تن یو ووټ په حق ورکړی شو. اوس خبره دا ده چې اوس دا نوې حلقې جوړول دي او نوې حلقې چې دي هغه داسې په منډه کې نه دي په کار ځکه چې اکی به ډېر زیات لکه دلته خو پښتانه دي خپلې خپلې قبیلې دي خپل خپل یعنی شریک ژوند دی دغه به هم ډېر زیات په هغه پې لري. نو کدا درې میاشتې کوم دي چې اوس غوښتنې کړې چې په درې میاشتو کې دننه زما خیال دی دا ممکن ده خو که چېرې د اوس نه په دې باندې کار شروع وي چې اوس نه به کار شروع شي نو به پکې انتخابونه وشي. درې میاشتې سره یو میاشته ده درې میاشتې هغه دي نو څلور میاشتې کې دوی دا کولی شي چې یو دغه ته راورسیږي او بیا انتخابونه هلته وکړي. مهمه پکې دا ده چې سیاسي ګوندونه په دې کې ډېر هغه وکړي مرسته وکړي او دغه کې کوم د قبایلي سیمو خلک چې دی هغه د دې سره په وړمبي ځل به یعنې د صوبایي اسمبلۍ دپاره ووټونه چې دغه شانتې اوس ورته د بلدیاتي نظام هم دی پلان لري. نو دا دا داسې سیسونه دي چې هلته کې خلکو لپاره نوي دي. نو مشکل به پکې وي خو که چېرې حکومت یې وغواړي خلک ورسره مرسته وکړي. سیاسي ګوندونه پکې په دې کې مهم دي او ځکه ګڼې دي که وکتل شي څومره چې دي انتظامیه ده سیاسي ګوندونه هلته اوس هم نه پرېږدي. هغه اوس هم که پولیټیکل نوم نه دی پاتې مثال په طور هغه کمیشنر دی یا بل نوم دی ای سي دی او ډي سي دی اختیار هم هغه دی طریقه کار هم هغه دی د قبایلي سیمو ته ممند شو یا خیبر دی ته ضلع ورکړي دی خو قبایلي ضلع ممند قبایلي ضلع خیبر قبایلي ضلع دی کې هغه ټیکنیکل هغه څونه دي اوس هم ساتلي دي. نو دغه مشکل به پکې وي خو نیته پورې هم خبره ده
څه کېدای شي که چېرته د پخواني قبایلي سیمو کې انتخابات وشي او دوی په صوبایي اسمبلۍ کې راشي نو آیا هغه وخت په صوبایي اسمبلۍ باندې اثر پرېوځي د خیبر پښتونخوا او که را نشي نو بیا تاسو صحیح نه چې څنګه جوړخ په څنګه دغه سیمو پورې به حکومتي واکداري څنګه رسي؟
زه بیا وایم چې د ټولو مهمه به د دغه حلقونه چې کوم خلک به منتخب کیږي د صوبایي اسمبلۍ غړي دا هغه سیاسي هغه چې کوم دی د چا سره دی کوم سیاسي ګوند سره د هغې تعلق دی دغه به ډېر مهم وي. که چېرې د ټولې دغه نه اوس هم دی آزاد حیثیت کې هغه کیږي نو دا به پر روان حکومت باندې هم په هر وخت کې دغه اثر کولی شي ځکه د آزاد خو دا هم ده چې آزاد بیا شاملیږي په ګوندونو کې دغه یو کلاس پکې دغه هم هغه دی. البته اوس لکه دا حکومت چې مثال په طور دا اوس په صوبه کې به انتخابونه وشي نو چې دا حکومت جوړیږي په دې حکومت په جوړولو کې به د هغې پخوانو قبایلي سیمو هیڅ لاس نه وي. که بیا حکومت جوړ شي هغه راشي اسمبلۍ ته بیا به هم هغې لکه هغه حیثیت کې به بیا هم نه وي چې ګندې البته که چېرې داسې وي د کومو ګوندونو د دغې منتخب حکومت خلاف یو دغه وي یو پلان وي نو دغه بیا په ډېره په اسانه کېدای شي که چېرې دغه آزاد حیثیت کې زیاتره به آزاد حیثیت کې دغه کېږي ځکه چې په خبري سیمو کې اوس هم په د پارټۍ په ټیکټ باندې ډېر کم خلک انتخابونه کوي. نو دغه ده چې د سوبې د پاره به خیر د روان چې کومه اسمبلی ده دا ډیره مهمه ده وی به پکې دغه هم پکې وي خلق به یو اوړي بل ببل تا اوړي ځکه چې لا دوی هم په دغه پوره
واضح نه ده
په دغه باندې پوره پوه نه خو پر روانه کې به دا چې کومه د پوخا قبایلی سیمې وي داسې لري د پښتنو نه ساتل شوی وي دا به ورو په ورو د پښتنو د دغه لوی ټولنې یو برخه جوړ شي دا به په دغه صوبه کې په دې اسمبلی کې به خپل آواز پورته کوي د خپل حق اخلي د خپل فنډز اخلي ترقیاتي کارونه وکړي نو دغه سی بسره بیا د وخت سره به د سیاسي تور مې یوځای شي اقتصادي تور مې یوځای شي او معاشي تور مې بیا یوځای شي
صحیح ډیره مننه
مننه
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوم د خبر خلکو سره غږیږو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
د راکیا نوري د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
کو د فاټا پاړه مو ورسته خبري واردل چې د ټاکنو د خپلواک کمیشن لخوا څویل شوی و د پاکستان د ټاکنو د خپلواک کمیشن لخوا په دغه هیواد کې ژورنالستانو او د ټاکنو د بهیر څارونکو ته یو شمیر نوي اصول او قوانين اعلان شوی دي د قانونونه او دغه اصول او ضابطي څه دي دا به زموږ د همکار نوشروان قلندر پر راپور کې ووري
پاکستان کې د 25 جولای د انتخاباتو لپاره که څه هم د پاکستان په مرکزی حکومت او الیکشن کمیشن باندې یو شمیر نیوکې شوې دي خو بیا هم د پاکستان د ټاکنو کمیشن د جولای 25 نیټې لپاره د ولسی وګړو د حقوقو د خیال ساتلو ترڅنګ د نړیوالو مطبوعاتو څارنکوونکو لپاره قاعده او قانون جاری کړی دی د الیکشن کمیشن ویان الطاف خان لخوا ورکړی شوی قاعده قانون کې ویل شوی دی نړیوال مطبوعات باید د خبرې پابند وي چې د پاکستان د قومي قوانینو خیال ساتي او بغیر د سیاسي او اقتصادي تړون خپل پېښورانه دنده تر سره کړي د انتخابي قاعده او قانون تر مخه ک الیکشن کمیشن ته د ملکی قانون یا د کوم سارنه کوونکې په حق له د کوم ډلې یا امیدوار سره د سیاسي تړون او یا بیا اقتصادي اړیکو رپورټونه ورو رسیدل نو د طریقې کار د لاندې به د دغه خبريالانو او سارنه کوونکو اجازه نامې منسوخه کولی شي په قواعد نامه کې دا هم ویل شي ویدي باید نړیوال سارنه کوونکو د ملکی خود مختاره د بنیادی ولسی حقوقو آزادې د الیکشن کمیشن واک اختیار او هدایتو پر خیال ساتي د دې ترڅنګ باید دوی د امنیتی ادارو د هدایتو هم خیال ساتي او داسې هر رقم هلو زلو نه ډډو کړي چې ترې داسې لګي غني دوی د کوم سیاسي ګوند سره تړاو لري قاعده قانون کې ویل شوی دی چې یوازې هغه خبريالان به په هیواد کې انتخابي رپورټونه کولی شي او ګرځېدي شي چې ورته د الیکشن کمیشن لخوا د اجازه لپاره خصوصي کارډونه ورکړي شوی وي خبريالان د ټاکنو په لړ کې خپل ذاتی رائے هم نشي ورکولی البته سارنه کوونکي د سیاسي پاټو د امیدوارانو په اړه د خپل رائے څرګندونه کولی شي د نړیوالو سارنه کوونکو لپاره دا هدایت هم د الیکشن کمیشن لخوا جاری کړی شوی دی چې دوی به ورکړی شوی نیټې پورې پاکستان کې پاتې کیدی شي او د ویزې غزولو اجازه به ورته نوي نړیوال سارنه کوونکو به په کومه طریقه د سارنه کار کوي دغه به هم الیکشن کمیشن سره شریکوي د دې ترڅنګ به د ځایي روایتو او اقدارو خیال ساتي او ذاتی رویه به سم ساتي الیکشن کمیشن وایي باید د قواعدو ضوابطو لپاره دوی خصوصي تربيت هم واخلي
ز چی وخزیم
زمانم طاهره دي او ز یو سماجی کارکونه
زمانم شازی اورنگزیب خان دي او ز سیاست مدار
تعلیم زما حق دي
زم بلان بکراچه کې اوسېګم او سبق هم بکراچه کې ومه
زمانم کامل خان میا خیل دي پرز ون ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي
زمانم ډاکټر زهرا دي او ز هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم
زمانم زهرا شاده زفر کراچي کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلي ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پختنه يم زه بيبي شيرين يم
درنو عزتمن اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري او د مهال زو یو بل مهم سیمه ایز راپور ولوري ته چې په کورم ایجنسی کې آی ڈی پیز یا په کور دننه به کور شوی کډوالو ستونزې سدي د غوښتنې غوښتنې سدي دغه آی ڈی پیز د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی هغه ویجاړ شوی کورونه او دوکانونه دی بیرته ورته جوړ کړي او د دې ترڅنګ داسې نور ستونزې هم لري چې غوښتنې هم پرې کړې دي په دغه راپور کې تاسو ته تفصیلات وړاندې کوو چې الیاس خان را لېږلی
د کورمې پاړه چنار څخه راغلو قبایلي مشرانو ګیله کوله 2009 فساداتو کې د دوی د زرو څخه زیاتې کورنۍ په علاقه پرې خودو مجبوره شوې وې او اوس د هیواد بیلابیلو برخو کې د کډوالۍ ژوند کوي. حکومت دوی ته وایي سیمه کې امن راغلی دی او دوی د خپلو کورونو ته واپستانه شي. خو یو مشر حاجي روح الله ډیوه ته وایي پاړه چنار ښار کې خلکو سره درنې وسلې دي او څه وخت هم بده پیښه رامنځته کېدای شي او غوښتنه کوي حکومت باید دغه ټولې وسلې را غونډ کی او د امنیت ذمہواری په خپل سر واخلي.
ټولو نه اول په کورم ایجنسی کې آپریشن وشي د سوار ترس چې آینده د پاره مکمل امن او امان وي دواړو فریقو د پاره سید امکان نه وي دوباره د جنگونو او د بچیو د قتلولو هیڅ امکان پاتې نشي او د دې ذمہواری سټیټ واخلي. دامن نه چې قومي اصلو ته اجازت ور کی جزان سر او سات خپل ځان په ساته او بیا سبا لشکر کر شي په کوا.
زیاتې فساداتو کې زمونږ دوکانونه ګودامونه او کورونه لوټ کړل شول او د تیرو لسو کالو راهسه مونږ چغه وهو چې د نقصاناتو د اندازې لکول لپاره د سروې وشي او اغیزمنو تنانو ته د معاوضه ورکړل شي. خو وايي حکومت تر دې دمه سروې نه ده کړې او صرف یو سو ملکانو ته پیسې ورکړې دي او نور کومکونه چې د خارجي هیوادونو راغلي هغه ټګي تورای کې د غیر مستحقو خلکو جیبونه متوارغل. او دغه بل مشر حاجی دین محمد غختنه کوي چې دای ته د خپل ځمکې واپس ورکړل شي.
اوس مو داس وویل چې حکومت مو داس وویل کوو نه حکومت خلاف یو نه خلاف ورزي کوو. مو داس وویل کوو چې مو ته حکومت مزنځکا بهول پر شیخ خپل قبرستان کې یا په بشاری ټون باندې.
دغه ټولو مشرانو ویل مونږ سیمه کې د سولې په لویانو او د خپل ځان په شمول د ټولو فرقو د حقونو مرسته کوو. حکومت مونږ ته زمونږ جایز حقونه را نکړلو په نورو احتجاجونو به مجبور شو. لکه حاجی روح الله چې دی لړکی وای
دا شکریا خو ادا کوو د گورنمنت اف پاکستان چې ما ته رسېږي اکر سپریم کورټ اپورې های کورټ اپورې. ما خو پولیټیکل ایجنټ یا بریګیډیر صاحب دا سینه شي تړلې په جبر باندې چې ته به راځي ناراضی زبیا دا کوم نه نه داستا حقوق نه دی دا بنیادی حقوق دی. ز یو این تتلې سمزا یونایټیډ نیشن تتلې سما زدا فریاد کولې سم چې ما ته حقوق نه ملاویږي.
او زیاتې د دې تر څنګ به مونږ اسلام آباد کې د پارلیمان مخه ته هم احتجاجي ناشته شروع کو. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پی خبر.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زید
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
اوس هم یو راپور لرو له افغانستان څخه. د افغانستان له ختیځ څخه د کونړ سولې غږ ټولنې د سولې خوځښت لسګونه ځوانان چې تیر ورځ د دغه ولایت له مرکز څخه روان شوي او دا مهال ختیځ لغمان ولایت ته رسیدلی دي. دغه خوځښت ویلی دی چې په دې سولې حرکت سره غواړي چې په افغانستان کې جګړه ختمه شي او د جګړې له ښکېلو خواوو ترمنځ د روغې جوړې خبرې پیل ومومي. نورحال له افغانستان څخه د ډیوی د خبريال حقمل روان پر راپور کوي.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي جمهور رئیس اشرف غنی افغان فوج ته په هغو کسانو دي تر هم دي نه کول او امر کړی چې د افغانستان ملي ګټو افغان ولس پر وړاندې ګواښونه او نامنی رامنځته کوي. جمهور رئیس اشرف غنی وروسته له هغې افغان امنیتي ځواکونو ته د وسلوالو پر ضد د قاطی غبرګون ښودلو امر کړی چې طالبانو د اختر په درې ورځو کې د اوربند پای ته رسولو وروسته د تېرې جمعې په ورځ په میدان وردګو ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په مرکزونو او امنیتي پوستو بریدونه وکړل. طالبانو ویلی په میدان وردګو ولایت کې لس امنیتي او فوزي ځایونه یې له افغان فوځ څخه نیولې دي او تر څنګ یې افغان امنیتي سرتیرو ته د ګڼې مرګ ژوبلې د رسېدو ادعا کړې. دفاع وزارت ویان جنرال ردمنیش له امریکا غږ ډیوي سره په خبرو کې ویلي د میدان وردګو ولایت جلریز ولسوالۍ اړونده د کوټای اشرو زیولات او پولي هوایي سیمه کې افغان کمانډو او نورو امنیتي سرتیرو ځمکني او هوایي عملیات د طالبانو پر ضد پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه اوس مهال په سیمه کې سخته جګړه روانه ده او طالبانو د جلریز ولسوالۍ په عمومي سړک چې بامیانو ولایت له میدان وردګو ولایت سره نښنوي په غځېدلي سړک او شاوخوا سیمو کې ماینونه خښ کړي او په غرنۍ او ځنګلي سیمو کې پټ شوي طالبان مقاومت کوي.
د جمهور رئیس وینا دا دی چې هغه کسان چې د دولت، ملت او د افغانستان د ملي شتمنیو په مقابل کې تهدیدات رامنځته کوي، د دوی په مقابل کې باید ترحم ونشي. اما رښتیا هم د میدان ښار کې جنگ په شدت روان دی. زموږ هوایي قوتونه د ځمکنۍ قواوې حمایت کوي.
دفاع وزارت ویان زیاته کړه په جلریز ولسوالۍ کې د شوې جګړې له امله شاوخوا 25 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. نوموړي افغان امنیتي ځواکونو ته د یو وخت مرګ ژوبلې په اړه ویلي د نن ورځې د شوې جګړې له امله افغان پوځیانو ته تلفات نه دی اوختي، خو تېره ورځ د افغان پوځ د کشف د کنډک قومندان له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دی.
تاسته ویل شم چې په منطقه د میدان وردګ کې د دشمن 15 نفره شاوخوا کې د دوی د منځ تللې او 4 نفره د دوی مهم قومندانان پکې شته، همدارنګه 10 نفره د دوی زخمیان دي. د افغان امنیتي ځواکونو لله الحمد مونږ هیڅ کوم تلفات نه لرو. تېره ورځ یو ډېر قهرمان قومندان د کشف د کندک قومندان شهید شوی ده او 3 نفره زخمیان پکې دي.
طالبانو د درې ورځنی اوربند وروسته چې د افغان حکومت لخوا اعلان شوی اوربند دوام لري. د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو په امنیتي مرکزونو بریدونه پیل کړل او د همدې بریدونو له امله لسګونه افغان امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبل رسېدلې ده. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیو ریډیو، افغانستان.
قدرمنو اوریدونکو، له تخنیکی تیروتنې بخښنه غواړو. مخکنی راپور په افغانستان کې میدان وردګو ولایت کې طالبانو سره د افغان حکومتي ځواکونو د وروستۍ اونخطو په اړه او اوس هم د خپل روان هغه راپور ته غوښی چې له کونړ څخه د سولې د هغه کاروان په اړه دوی چمتو کړی چې دا مهال لغمان ته رسېدلی، د کابل پر لور روان دی او غواړي د سولې له هغه کاروان سره یو ځای شي چې له هلمند څخه کابل ته راغلی او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو غوښتنه کوي. تاسو حکمل روان.
د افغانستان په ختیځ کې د کونړ د سولې غږ ټولنې اړونده د سوله ییز خوځښت لسګونو ځوانان تېره ورځ له اسدآباد څخه په پلي مزل د کابل په طرف روان شوي او دا مهال لغمان ولایت ته رسېدلي تر څو د هلمند د سولې ولسي حرکت سره په کابل کې یو ځای شي. د کونړ د سوله ییز خوځښت د بنسټ مشر نعمت الله سپي له امریکا غږ ډیوې سره په خبرو کې ویلي په افغانستان کې د تلپاتې سولې په هدف کونړي ځوانان د پلي سفر پر مهال په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د عامو لسی خلکو له تود هرکلی سره مخ شوي. نوموړي ویلي دي کونړ سوله ییز حرکت د هیڅ کوم طرف او ډلې سره تړاو نه لري او یوازینی هدف یې افغان ولس ته په افغانستان کې د سولې پیغام رسول دي.
د کونړ ولایت څخه د سولې غږ ټولنې د سوله ییز خوځښت چې د هیڅ کوم طرف او ډلې پورې تړاو نه لري د کونړ مرکز اسدآباد څخه په پلي توګه پیل په کابل کې په ښاغلي ولسمشر او نورو چارواکو ته خپل پیغام رسوو او د هلمند سوله ییز کاروان څخه به خپل ملاتړ اعلان کوو او د هغوی سره به اوږه په اوږه د سولې لپاره هلې ځلې کوو.
دا کاروان له ځان سره تمدیز پریکړلیک هم لري چې پکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د کمکی اختر پښپو ورځو کې د شوی اوربند څخه پکې ملاتړ څرګند شوی. نعمت الله سپي ویلي دوی په هیواد کې د جګړې لښکېلو خواوو څخه د دایمي اوربند او د سولې لپاره په جګړه کې د شاملو خواوو ترمنځ خپل منځي خبرو اترو پیلول غواړي. سپي ویلي افغان ولس نور له جګړو ستړی شوی وینه تویدنه باید بند شي او په بیړه دی په افغانستان کې سوله امن رامنځته رامنځته شي. نوموړی وایي د کونړ سوله ییز خوځښت په کابل کې د هلمند د سولې ولسی حرکت سره یو ځای کیږي او د افغانستان د سولې امن ټینګښت لپاره خپل غږ به د افغانستان د جمهور رئیس په ګډون جګپړو حکومتي چارواکو او نړۍ ته رسوي تر څو دایمي سوله امن رامنځته شي.
په ګران هیواد افغانستان کې هیوادوالو ته د سولې پیغام رسول غواړو. دویم د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او د اسلامي امارت ترمنځ د تیر نیکمرغه کوچني اختر پر مهال د اوربند څخه په کلکه ملاتړ کوو. دریم په ګران هیواد کې د خیر وډلو څخه په کلکه د دایمي اوربند غوښتونکي یو. څلورم په ګران هیواد افغانستان کې د سولې لپاره ژر تر ژره د خپل منځي مذاکراتو پیلېدل غواړو. موږ افغانان نور د وینو بهېدل نه غواړو، په عاجله توګه سوله غواړو.
یاد دی وی چې په پاکستان کې مش د افغان کډوالو لخوا هم د افغانستان د امن لپاره سوله ییز حرکت پیل شوی او لسګونه ځوانان درې ورځې وړاندې له ترخم څخه په پلی مزل د کابل په طرف روان شوی دی. دی دوی شعار هم د سولې امن ټینګښت دی او له افغان حکومت او طالبانو څخه غواړي چې د جګړې د پای لپاره د اوربن مداوغه زوی او پښخړو کې ښکېلې لوري د خپل منځني مذاکرات پیل کړي. د افغانستان د ثبات لپاره د ولسونو لخوا سوله ییز حرکتونه په داسې حال کې دوام لری چې طالبانو لخوا د سولې غږ په اوچتونکو نیوکې شوې دي. طالبانو په یو تازه بیان کې د سولې د غوښتنې په نامه په افغانستان کې د جاري پر لتونو تر شا د امریکا د استخباراتو لاس ګڼلی ویلي په دې فعالیتونو سره هڅې کیږي چې طالبانو پیل شوې مبارزه بدنامه شي. دا په داسې حال ده چې له هلمند څخه کابل ته په پلي مزل رسیدلې د سولې ولسی حرکت نږدې یوه اونۍ وړاندې له جمهور رئیس اشرف غني سره ولیدله، ورڅخه یې وغوښتل چې د اوربن مداوغ غزوی له طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل کړي او د سولې د خبرو اترو پر مهال د جګړې کې لړخونه له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو د وټلو مهال ویش وټاکي. جمهور رئیس اشرف غنی هغه مهال ویلي و ک طالبان د اوربنه او همدار د سولې خبرو اترو ته غاړه کیږدي، افغان حکومت ماده دی چې د یو کال لپاره اوربن تمدید کړي او له طالبانو سره په هر ځای کې د سولې مخامخ خبرو اترو همدار له هیواده د بهرنۍ ځواکونو په وټو د بحث لپاره هم چمتو توالای چرګن کړ. حکمل صدات روان، امریکا غږ دی ریډیو افغانستان.
اگر منو اوریدونکو اولیدونکو خبرونه لا دوام لري، نو راپورونه هم لرو چې په خبرونه کې به تاسو ته وړاندې کوو. د مهال زو د یو راپور ولوري ته چې د اسلام آباد څخه راغلی دی او په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې او امنیت د ټینګار په اړوند یو کانفرنس شوی دی چې د څېړنې ادارې اس ډی پی آی لخوا ترسره شوی دی. په دې کې په کوم موضوعاتو باندې غږېدلی دي او په افغانستان کې د غرب مشغولتیا په هکله هم خبرې پیښې ودی. دغه ټول تفصيلات هسته د اسلام آباد څخه په دغه راپور کې وړاندې کوو.
کارپوهان وایي چې په افغانستان کې پایدار امن او استحکام د سیمې سره سره د نړیوال امن، استحکام او امنیت په ګټو کې دی. دوی دا خبره په افغانستان کې د غرب مشغولتیا په اړه یو دستوري ته په خپل وینا کې کړې ده. دا دستور د څېړنې ادارې اس ډی پی آی لخوا اسلام آباد کې وشو. په دې موقع د رایل ډانش ډیفنس کالج مشاور ډیوډ ویسټنسکوف وینا وه چې د سیمې په مشرۍ او ملکیت کې د افغانستان د امن پروسه د افغانستان د شخړې او امن یو پایدار حل دی او دې لپاره بے گام د کابل او اسلام آباد ترمنځ خی او مضبوطی اړیکی دي. د ویناو چې باید چې پاکستان په سیمه کې امن راوستو د پاره د ملاتړ رول لوبوي، خو د افغانستان معاشرتي او اقتصادي پرمختګ د پاره کلیدی رول هم د غرب دی. د اوی چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د لړکی هغه ټول صلاحیتونه لري چې د افغان اولس د خیر خیګړې د پاره خپل خدمات وړاندې کړي. ډیوډ ویسټنسکوف زیاته کړه چې د غرب او افغانستان ګاونډي هیوادونو ترمنځ یووالی او د سیمه د پاره ګډ تصور د نور مضبوطولو ضرورت دی. د سټریټیجیک ویژن انسټیټیوټ محقق ډاکټر طلعت فاروق ویناوه چې د افغانستان امن پروسه کې د ټولو نه زیات ضروری خبره د سټیک هولډر ترمنځ د باور کمې دی او دې لپاره د ټولو نه ډومبه دا ضروری ده چې د تعمیري تماس نیولو د لارې دا بې باوري ختمه کړي شي. د دې په وینا چې د نورو خلکو په افغانستان کې د ناکامو ذمہواري په پاکستان اچول غلط دي او دې سره د افغانستان امن پروسې ته مدد نشي ملاوي دی. قائد اعظم پوهنتون ډاکټر سلما ملک وینا و چې پر امن او جمهوریت افغان ټولنه د هر چا او پاکستان په ګټو کې ده او د لړکی په ټولو نه زیات رول په خپل افغانستان او نړیوالې رورولې ته لوبول پکار وی. جیوا ریډیو سره خبرو کې د ایس ڈی پی آئی ایگزیکٹو ډائریکٹر ڈاکٹر وقار احمد دستوری په اړه وی.
پریزیڈنٹ غنی اور پاکستان کے وزیر اعظم کی جو ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد جو 6 ورکنگ گروپس بنے تھے ان کا کس طریقے سے بہتر انداز میں فالو اپ رکھا جائے تاکہ دونوں ملکوں کے بیچ میں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ہیں وہ فروغ پا سکیں.
چې د افغانستان ولس مشر او د پاکستان وزیر اعظم ترمیان ز ملاقات کې چې کوم شپږ ورکنگ گروپس جوړ کړی شوی وو په هغه کار پکار دی چې د غرنګ د دواړو هیوادونو ترمیان ز خود اعتمادي او باور زیات شي. ته وایي چې هم د غرنګ د دواړو هیوادونو ټولنې به هم مخ په وړاندې راوستل وي.
سب اہم پوائنٹ جو ڈسکس ہوا وہ یہ بھی تھا کہ جو افغانستان پاکستان کے جو تجارتی اور اکنامک اقتصادی کوآپریشن کے جو معاملات ہیں ان کو جو ہے فوری طور پہ زیادہ مضبوط بنایا جائے.
ڈاکٹر وقار زیادہ کڑا چې د دواړو گوانڈی حوادن و ترمیان زا تجارتی او اقتصادی ہمکاری پسندستی توگا مضبوط اول پکار دی او دی لڑکی حکومت مسئلے روڑان دی هغه دی دواړه حوادن پگڑ سر زر ختم کړی. د اوی چې دغه رنگ د ټاپی او کس یو زر په منصوبو هم کار د تیزولو ضرورت ته چې دا غرنګ دواړو هیوادونو په اقتصادي توګه په یو بل انحصار پیدا کړی او هم دا غرنګ سی پیک باندې هم د پاک افغان ورکینګ گروپ ضرورت ته.
خوګو اوریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
اوریدونکو اولیدونکو او سم زو یو بل راپور ته د نړیوالو کارپوهانو دی وی سروي تر مخه هند په ټوله نړۍ کې د خزو لپاره تر ټولو زیات خطرناک واد ګڼل شوی. په دغه کتار کې پاکستان دوهم ځای لري او افغانستان دوهم ځای لري، پاکستان شپږم او امریکا پکې لسم ځای لري. نور حال ارشد مومندر کوي.
د نړیوالو کارپوهانو د یوې سروې تر مخه پاکستان په نړۍ کې د ښځو لپاره شپږم خطرناک هیواد دی. د تامسن رویټرز فاونډیشن دغه سروې 1550 کارپوهانو کړې ده. سروې کې هند په اول او افغانستان په دویم نمبر خطرناک هیوادونه دي. وړاندې داسې سروې په کال 2011 کې شوې وه. په دې سروې کې د ملګري ملتونو د 193 غړو هیوادونو د ښځو د روغتیا، اقتصادي سرچینو، روایتي مشکلاتو، جنسي او غیر جنسي تیریو ترڅنګ په انساني قاچاق پوښتنې شوې دي. خیبر پختونخوا کې ښځو حقوقو لپاره کارکونکي شهوانه شاوای دلته د زنانو ژوند د کور دننه او د کار په ځایونو کې د کړهونو سره مخ وي.
خیبر پختونخوا خبرو کې 90% ښځې چې دي هغه ډومېسټک وایلنس ویکټمز دي. 90% ډېر زیات پریشر ده، لکه هر کور کې یو نه یو ښځه وي هغه ډومېسټک وایلنس ویکټم وي. بل دا دي چې سیکشوال هراسمنت ډېر زیات غټ ایشو ده. اگے سرا چتا سو اس دوری ایجوکیشن ریشیو تا نو لٹریسی ریٹ لیس دین 30% اس فروم لیس دین 30% دے پیکر لتا سو گراس روٹ لیول باندې گور ان ڈومیسٹک وائلنس مشتا دی چائلڈ سیکشوال ابیوز اور گرل سیکشوال ابیوز دیر زیاد دے سیکشوال ہراسمنٹ ٹریننگ دے بالکل صحیح سروے لاغن دی.
د بشری حقوقو لپاره کارکونکو شاد بیگم وای پاکستان کې د خزو حقوقو لپاره یو شمیر قوانین جوړ شوی دی خو دغه بیا نه عملی کیږي.
تیر وخت کې حکومت ختمې ده د خو ډیر زیات پالیسي او قوانین چې کوم دي پاس کړی دي په داغه حواله سره د عمل درآمد حواله سره چې کوم دي وسه پورې زموږ زیات تر خدشات شته چې موږ کوشش کوو چې ول سټایټي چې کوم دي مختلف طریقو باندې انفلوئنس جوړي تر روان حکومت چې کوم دي خصوصي توګه باندې د خځو حواله سره کوم پالیسي دي چې قوانین دي داغه دي په صحیح توګه باندې عمل درآمد وکړي چې په صورت حال کې بهتري راشي.
په دغه سروې کې شام په دریم، سومالیا په سلورم، سعودي عرب په پنځم، ډیموکراټیک ریپبلیک اپ کانګو په اووم، یمن په اتم، نایجیریا په نهم او یوازنی لویدیځ هیواد امریکا په لسم نمبر خطرناکو هیوادونو لیست کې شامل دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا شبقدر.
قدرمن اوریدونکو د مهال زو د بلوچستان ولوري ته چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې وفاقي تفتیش اداري یا اف آی اے 25 تنه انساني قاچاق په لړ کې نیولې دي چې دغه کسانو به په غیر قانوني ډول خلک د ایران په پولاړول او اروپایي هیوادونو ته بیاستول. راپور وایي چې نیول شوي زیاتره تنان د پنجاب څخه دي. نور تفصیل تاسو د بلوچستان څخه هم څوم سور وړاندې کوي.
په غیر قانوني ډول باندې بارنۍ هیوادو ته د تک په تکل کې دغه 25 کسان د کوټي د ازرګنجي په سیمه کې ونیول سو. پایوي چې دغه کسان بشری قاچاقبرو سربدي سیمې تپتان ته بیول چې دوی په دوو بیلابیلو عملیاتو کې ونیول. په دوی کې دوه د افغانستان شاریان هم شامل دي او نور بیا زیاتره د پنجاب اوسیدونکي دي. د پایې په خوانی مرستیال ډایرکټر سلطان افریدی وی چې د زیات غربت له سبب دغه خل نور ایوادو ته د تګ هڅه کوي.
موږ د خلک نه پړ دي او د ایجنټونو په جنسي کې روشي ایجنټون د پیسې اوخلي او دو سره غیر انساني سلوک کوي او دو هغه ملکونو ته رسي. سیل کوټ ته منډي بغدین دا گجرات ته گجرانواله دا لاهور ته د لګینا کله کله خیبر پختونخوا هم خلک رځي. هغه خلک زیاتره خلیجی ممالک ته ځي لیکن یونان تا یورپ تا زیاتر خلک چکوندی د دې سیمه خلک چکوندی د پنجاب سیمه خلک چکوتی اغه زی.
سلطان افریدی وی چې د بشری قاچاقبرو تر ټولو مهم مرکز د پنجاب گجرانوالا گجرات او منډی باودین دی. نه یوازې دلته په پاکستان بلکې پر نړیواله کچه باندې هم د بشری قاچاق د مضبوطه زنجیر کړی لري.
په قسم لری دی یو خو هوایی لری دا او یو چکوندا لند روټ دا لینڈ روٹ چکم دا اغا صرف بلوچستان صوبے سرا ملوی کی چاہتا افتان دا او پسنی دا گوادر دا پنچپور دا پدے علاقے بدے دا خر چکم دی غیر قانونی غیر معروف پلیرو بنے چی ایران تا بے ایران نا دا کچکان چکم دی دا ترکی دا بے او ترکی نمخ کے بے پکشتو کے دا روم تا چی تو غد چی یونان تا چی یونان نمخ کی بے دو خپل کوشش کئی کہ آلتا کیا بہت شوٹیک دے کنی دو بے مخ کی کوشش کئی اور دویم طریقہ دا چٹیر خر پاوائی جزنو بنی ملیشیا تا چی بے انڈونیشیا تا چی اور دا غیر نے بعد چکن دا نور ملکونو تا بے کوشش کئی.
پا بشری کاچا کی تر طول مہم خندونا چا دی سلطان اپریدائی پا دی باب ویائی
دا غٹ ہیومن سمگلر چکن دا پا پنجاب کی دی اور زیادر بیر پا ایران کی منوستی پا ترکی کی منوستی چاغا بار نہ دا کاروبار کئی خلق دا ٹیلیفون گئی پا ٹیلیفون میں دا خلق زی او آج ایران کی ریسیو کری اگے دے بعد سیف ہاؤس تا سی سیف ہاؤس دے بعد دو ترکی تا کوشش کی ترکی کے میں جنٹر رشتہ دی وہ دو مین مرکز چکن داغا پنجاب 1,700 چکن دا ایجنٹان حکومت ایف آئی نہیں بولی اخبلا وہ ٹول ہوتا سے ڈیڑھ خلق ہوتا سے زونے میں لوشی دی وہ چونکہ پنجاب سمے کے زیادہ تر خلق رضی منے کبھی پدارتن کی پیشی پہ شہادت نے گئی
د بشری قاچاق په غیر قانوني ډول تر ټولو زیات خلک په ایران کې نیول کېږي. ستیر کال هم 24,000 کسان او پاکستان ته په لاس ورکړل. حکومت د بشری قاچاق د مخنیوي لپاره اوس نوی قانون هم پلوي کړی دی چې د بشری قاچاقبرو لپاره سزا له 50 کلو څخه تر 14 کلو پورې زیاته کړې ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو ټلویزیون، کوټه.
قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدل او د دې خپرونې وروسته به تاسو ته د دیوه ډاکټر خپرونه زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي. ستاسو سره به میلمه هم په خپرونه کې ملګری کیږي. تاسو هم کولی شئ چې د ټلیفون له لارې خپل پوښتنې د هغوی سره شریکې کړئ او ترې نوې کړئ. زه د دې خپرونې قربانه منظر شهید
او زه مجاهد جواد
او تخنیکی اړخ ته زموږ همکار وو د دې خپرونې پروډوسر بختور شاه. غوینه هم مننه کوو او تاسو هم په لوی الله سپارو سلوړه او آباد اوسئ.